द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منور دن کو داد وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسکوتن لس بجے پا افغانستان کے دماسکوتن نہنی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروازے یوا بجا شوی دا دا کال دو زرا پینزر لسم دا اکتوبر دمیاشتے لسم انیٹا دا دا روز دا خالی دا دا ڈیوا ریڈیو دے او ساتا خبری خبرونے کے از انیلا خالد او
زاش فاقومن
تاستا ہر کلے وایو اوس تاسو پام را ګرځو چې نن موږ سره په دې خبرونه کې مهم سدي
بالکل انیلا خالد د نن ورځې په خبرونو کې د ټولو غټ خبر د ترکیې سرخار انقره کې د کوردانو په حق کې یو شوې مظاهره کې بمی چاودنې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژلې دي په دغې به تاسو ته حال درکو او د دغې تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان دننه امن غواړي او په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو د جاری ساتلو لپاره به دی خپل کوششونه هم جاری ساتي. د دغې تر څنګ په ملالہ یوسفزئی باندې یو ویډیو راپور هم لرو. ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور ریډیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نه خبرې غوا واشنگټن ډي سي نه غوږی زو لومړی ترکیې ته چرته چې په انقره کې د کورد خلکو په حق کې یو پر امن مظاهره په محل بمی چاودنې شوې دي. تر دې دمه معلوم نه ده چې دغه ځنمرګي بمی چاودنې وي او کنه ایښودل شوي بمونه چاودېدلې دي چې په کې د مړو شمېره تر دې وخته شپږ اتیا ته رسېدلې ده او د دغه د مړو شمېره کې نور هم د اضافې ویره ده او ویل کېږي چې تر دو سو پورې نور کسان دغې کې ژوبل شوي هم دي. تر دې دمه یوې ډلې هم د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د سیمې څېړنکار وایي چې قوي امکان دی په دغه کې د داعش وسله واله ډله ککړ وي او یا دغلته کې د ترکیې چې کم تندره وډلې دي د هغې کمی لاس وي چې هغه د کورد یا غیانو پر ضد فعاله دي. نو په دغې باندې زموږ همکاره انیلا خالد تاسو ته د وایس آف امریکا یو راپور وړاندې کوي چې ویډیو راپور دی.
په امن لاریون کې بریدونه هغه وخت وشو کله چې ځینې مشکوکه کسان په غونډه کې ورنن وتل. د ترکی په ځایي میډیا د دغه چاودنې مخکې او وروسته عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې شوې. د میډیا رپورټونو تر مخه د دغه لاریون مقصد د کورد بلتون خوخي ډلې پی کے کے په ضد د تشدد لړۍ بندولو غوښتنه کول وو. د ترکی چارواکي وایي چې دا پیښه یو ترهګر برید وو خو پلټنې کوي چې دا خودکش حملې دي او که بمی چاودنې. د امن او جمهوریت په نوم د دغه لاریون تابعیا کوونکو کې کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی هم شامل وو. د دغه ګوند مشر صلاح الدین ڈیمیٹرس وایي چې د دې برید مقصد د امن کوششونه تاله کول وو.
آتشکسین تارتشیلده ساعتلرده آتشکس اولابیلیر می بو تور گیلیشمنر اولابیلیر می دیه توپلومون اومتلا بکلیدی ساعت
مونږ د بندې لپاره بحثونه روان کړی وو خو چې څنګه امید پیدا شونه دا پیښه وشوه. زما پارټۍ لپاره دا ممکن نه ده چې د نومبر د الیکشن لپاره کمپاین چلوي.
د روان کال په جولای میاشت کې هم د شام سره په وست د ترکی په پولا د داعش یوه حمله کې درې دیرش کسان وژلي شوي. دا پیښه په یو داسې حال ده چې تندرو وسلوال تنظیم دولت اسلامیه د شام او عراق په لویه برخه قبضه کړې ده او د خلافت اعلان یې کړی. د داعش خوریدو نه وروسته د دې ختمولو لپاره یو ستر نړیوال ائتلاف جوړ شوی چې پکې امریکا، ترکی او د واشنگټن خلیجی ائتلافیان شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
We'll be right back.
ګرانو خدای منو ردوونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپنې غدا واشنگټن ډي سي نه غوږی دغه د ترکیه چې کوم پیښه شوی په دې باندې منګه په وایس اف امریکا کې د کورد څنګه د یو خبريال سره خبره کړې ده. امید کو چې هغه وسراشي او دغه پیښه په حق لباندې یو څېړنیز نظر دغه نه منګه واخلو. د کوردانو په حق لته ستې دا ونه درکو چې په د کوردانو سیمه چې کوم ده، داسې سیمه ده چې هغه یو خواته په ترکیه کې ده، بل اړخته په عراق کې ده، د دې سره سم په شام کې هم دغه ډله چې کوم یا دغه خلک دي، دغه قام چې کوم دی، هغې کې هم موجودیت لري. د عراق اړخته دي د موسل ښار نه واخله او دغسې شمالي سیمې څومره چې کوم دي، هغه ټولې دې وخت کې د دې په کنټرول کې دي او دغلته کې دي یو غیر اعلانه شوی حکومت هم دغلته دي جوړ کړی دی چې دغه خپل صدر لري، دغه شانته کې خپل کابینه لري. د شام اړخته دی لګیا دي خپل تحریک چلی او د پی کے کے په نوم باندې د ترکیې اړخته دی لګیا دي دغه خپل تحریک چلی، چې دغه تحریک د تیر څلوېښتو کالو راهسې دغلته دوام لري او پکې په زرګونو خلک وژل شوي دي. د ترکیې پوځ لخوا هم د دوی پر ضد دغلته کې کاروایی کیږي. په شام کې چې کله تیر یو کال راهسې دغلته کې اسلامي حکومت چې کوم یا د اسلامي خلافت دا کوونکې ډلې آی ایس یا داعش کله دغلته کې د خپل دغه اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې سم د کوردو داسې سیمه وه چې هغه د ترکیې سره څیلمه پرته سیمه ده. دغلته کې دی د دغه سیمې د قابو کولو یا د کنټرول کولو یو کوشش وکړ او د دوی پر ضد د کوردانو یو وسلواله مبارزه شروع شوه. دغه مبارزه له تر دې دمه پورې دوام لري او په خپله دی یو خواته که د ترکیې حکومت سره اختلاف شته یا و، نو بل اړخته د داعش سره هم دی په جګړه کې ښکیل شول. د شام دننه بیا د پی کے کے د دغه ډلې ځینې کسان به راتلل او دغلته کې د داعش پر ضد به دی دغه مبارزه کې خپله جګړه کوله. دغه کیسه لروانه ده. په دغې باندې به موږ کوشش کوو چې دغه کس راشي، د دې سره موږ خبرې اترې وکړو او دغه معلومات موږ تاسې سره شریک کړو. زموږ همکار نوشر روان قلندر سټوډیو ته راغلی دی. د هغې نه به موږ دا تپوس کوو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په لاهور کې یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان دننه پاکستان د صلح لپاره خپل کوششونه اوس هم جاري ساتلي دي. وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کوم د روغې جوړې خبرې یا کومه سلسله شروع شوې وه، دغه سلسله کې د پاکستان لخوا په کوشش خبرې هم وشوې، ناستې هم وشوې. بیا د ملا عمر چې د طالبانو کم مشر و، د هغې د مرګ نه وروستو دغه سلسله ختمه شوه او وایي چې د دغه خبر د خپرولو ضرورت نه و، ګینې دغه خبرې به مخ په وړاندې د کامیابۍ سره سرته رسېدلې وې. زمونږ همکار نوشر روان قلندر سټوډیو ته راغلی دی او لومړی خو تاسو ته هرکلی وایي، ستړي مشي. نوشر روان، دا راته وایي چې د وزیر اعظم په نږدېو کې د امریکا سفر هم کېدونکی دی. په افغانستان کې چې کوم تازه واقعات وشول، د کندوز پیښه وشوه، د بدخشان وشوه، داسې نورې د نورستان چې کومه پیښه شوې وه په نږدېو کې، هغې هلته کې کومې علاقې نیولې وې. بیا د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله روانه شوه، هغه هم ودرېده. د پاکستان وزیر اعظم په دې وخت کې دا بیان تاسې به کوم سترګه دغې ته ګورئ او د پاکستان یا د سیمې چې کوم مطبوعات دي هغه د دغې په حق لڅوي؟
اشفاق، دغه خبر چې دا وخت ډیر مهمه خبر دی او د اکتوبر په 28مه نیټه باندې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا واشنگټن سفر کوي او دلته به د امریکا د صدر باراک اوباما په بلنه باندې راځي او هغه سره به ویني. هم دغه د دې راتګ نه مخکې پاکستان وزیر اعظم لګیا دی د پاکستان د پوځ مشر سره هم لیدو کاته کړي دي. پرون د دې تر څنګ داخله وزیر، خارجه وزیر او ټول چې څونه مشینري ده د هغې سره سلا مشورې چې کوم دی هغه مکمل کړي دي. دا چې یاره کوم مهمه موضوعات په دې کې چړل کیږي، په دې باندې به خبرې اترې کیږي او هغه دا چې یاره
نوشروان کلندر بخنه غواړم ستاسې د مایک مسله ده. زه فکر کوم چې هغه غږ زمونږ اوریدونکي دی وخت نه اوري او چې څرنګه دغه مایک دا سلسله سیټ کیږي، نو په دغې باندې به تاسو سره خبرې اترې کوو. دغه ستاسې چې کوم نظر دی د وزیر اعظم د دغه بیان په حق لباندې او بیا چې دا کومه دغه ده، په دې باندې به ستاسې نظر مونږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. او زمون کوشش ته چې منګه دغه د کور سرویس ته چې کوم تندې چې سروان کې چاو نومې د اغي هم را ورسینو من به دغه نظر اخلو خپل خبر تاسو جاری وساتو.
ها زه اوریدونکو کوم منګه هم به خنه غواړو. بهرحال ټکنیکی خرابي خو مهمه خبره ده چې نواز شریف ډیره مهمه خبره کړې ده شفاق مومن صاحب دا وغه دا ویلې دي چې را مل عمر د مړینې سره چې کوم دی خبر وترو ته ډېر لوی نقصان وشو. نو هغه په خپل باندې پوښتنه کړې چې دا ولی وشو دا چا وکړه. نو میا نواز شریف صاحب خو د پاکستان وزیر اعظم دی او هغه د امریکا سفر کوي او امریکایان چې کوم دی هغه ډېر زیات هوښیار خلک دي او صدر اوباما ته به د پاکستان او افغانستان په حواله سره یو پوره بریفینګ ورکړي کیږي چې میا نواز شریف صاحب روان دی د پاکستان رول په دغه ځای کې څه دی او دا خبره چې رااله د مل عمر د مړینې دا چا وکړي او دا ولی اوجوي. نو نواز شریف صاحب خپل باندې وایي چې دا ډېر غلط کار وشو چې دا چا وکړي. نو خبردار چې دا پښتنه غي کوي د چانه ځکه چې افغانستان په خپل او ټول خلک دا وایي چې خبره دې تر اوره سي دي. نو اخر دا چا وکړي او اوس په دې کې یو بل مهمه پښتنه دار وچتي چې کدا خبره د طالبانو سره په وړاندې تللی وي. نو یو سټیج خدا سي راضي چې اول د لاندې کچې نه خبره جوړو شي بیا لوی کچې ته ځي. نو بیا به خامخا د افغانستان صدر اشرف غنی او نور مشرانو به دا غوښته چې او زنګ په لیول باندې خبره کیږي خو مل عمر صاحب مر مخ کې نه په هغه وخت بیا مل عمر چاره مخ کې کو د میا نواز شریف صاحب دا خبره په دې وخت باندې دا پښتنه چې یاره کنه د مل عمر د مړینې سره دا خبره چې کم دی ګډې وډې شوې زما په خیال باندې او سړنکاران هم دا وایي چې کنه دا د نواز شریف صاحب دا خبره چې کم ده دا ډیره داسې ماشومانه غونډه کې خبره ده. او آیا دغه خبره به دې صدر اوباما ته یا امریکا انتظامی ته جواب ورکړي شي ځکه چې دا وخت میا نواز شریف چې واشنگټن ته روان دي مهمه خبره دا دي چې آیا امریکا د پاکستان نه تمې سلري څه غوښتنې کوي. دویمه خبره دا چې په خپل د پاکستان داخلي چیلنجونه څه دي. نو د هغې په رڼا کې به آیا د پاکستان د امریکا نه څه غوښتنې وي. امریکا د ټولو نه غټه غوښتنه داره چې باثباته افغانستان وویني هغې په کې په بلیونونو ډالرې خرچ کړي او د هغې نه وروسته غواړي چې طالبان چې کوم دی هغه هم پخلاینې عمل ته راشي او طالبانو ته په پاکستان کې چې کوم دی مستحکمه ځالې په نازیونه ملو نه شي د افغانستان ګیلې ختم شي. خو د افغانستان د حکومت اوس دا وخت هم صورت حال داري چې هغې وچ که په کندوز دی که په تخار کې که په ننګرهار او بدخشان کې طالبانو څونه ځایونه قبضه کړ او یا هغه ځای کې اړې ګړې روان دي نو هغې کې وینیخ پنیغه لاس پکې را پاکستان دی. نو یو خدای افغانستان هغه مسله چې کوم د پاکستان غوښتنه کې دویمه د پاکستان چې کوم هندوستان سره مسله روانه ده چې هندوستان هم او په خپل باندې امریکا هم لشکر طیبه تر هغه رټل غړل را پاکستان په هغه حواله سره په سید کولو ګرځي تر اوسه پوره سن دي کړي. نواز شریف صاحب چې راځي نو هغه دغه چیلنجونه ته دغه خبرو ته هم جواب وایي او د پاکستان غټه تم چې ځان سره وروړي په واشنگټن پوسټ کې تیر ورځ کوم رپورت راغلی و هغه دار چې پاکستان غواړي چې د هند په طرز ورسره امریکا سیول نیوکلیر یا سیول ایټمی لوزنامه چې کوم ده هغه ورسره لاسلیک کړي. خدایي حواله سره امریکا په خپل باندې ویدا غواړي چې د پاکستان د ایټمی پروګرام چې کوم دی هغه د محدود شي چې کم اس کم هغه د هندستان تر هدا پوری خوي خو د نور نړۍ لپاره په هغه کې سم عزایم او سم مقاصد نه وي.
ډیر مننه شروان خلندر تاسو
ډیر مننه
ډیر مننه. ګرانو قدرمن اوریدونکو د ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبرې خبرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږ یې زمونږ ملما چې د کورد سیمې سره تعلق لري د شام اړخته هغې سټوډیو ته راغلي دي او سروان قچاو نوم یې دی. سو وی ویلکم یو.
ثانک یو. تھینکس فار هاوینګ می.
وډ یو تھینک د بلاست دټس هپن ان انکارا هو واز بیهایند ایت اینڈ وټ واز د کازز ڈو یو تھینک؟
Well, the Turkish government is still investigating the cause, so we don't know anything. We don't have anything concrete. We talked to our people on the ground. They're still following the events as they unfold. But the Turkish government is initially accusing ISIS, the Islamic State organization, of conducting such you know, attacks on Turkish land. So that's on the Turkish side. However, the Kurds, especially the Kurdistan Workers Party and the People's Democratic Party, the HDP, that's the main political face of the Kurdish organizations inside the Turkish parliament, is accusing the government of allowing extremist groups such as ISIL and other groups on the ground to harass the Kurds and intimidate them on a daily basis. So this is not the first time. The first time was when, right after the liberation of Kobani, a group of Kurdish activists were trying to go into the Syrian town of Kobani to help in the rebuilding process. But then a major attack happened and a number of people were killed and more were injured. So Kurds feel that they have been intimidated by the government on a regular basis. This is not certainly the first time. It won't be the last, according to activists.
Okay, Serwan, I would just like to translate that to our listeners. قدرمن اردونکو سروان وایي چې دا لومړی ځل نه دی د دینه مخکې دغه سپېښې شوې دي او دغه پلټنې روانې دي چې د دې په شا د چا لاس دی او تر څو چې دغه پلټنې سرتنې رسېدلي نو دی وایي چې په دغه باندې موږ څه نشو ویلی. خو د ترکیې حکومت تر دې وخته چې کوم تازه معلومات دي د ده د وینا تر مخه نو هغه دا ده چې هغې پلا په آی ایس باندې چې کوم ده وراچولې ده چې کومې ته داعش ویل کېږي د دغه ډلې یې په شا باندې لاس دی او دی وایي چې د ترکیې دننه د ایچ ډی پي چې د هغې کوم هلته کې یو ډله د سیاسي او پی کې کې هم ورته دی خپله سیاسي ډله وایي چې دی وایي په پارلیمان کې دي نو هغې دا یو پر امن مظاهره کول او دغه شانته کې دغه پیښه وشوه. خو دی وایي چې د دې نه مخکې هم د قوبانې ښار چې کوم په شام کې دغلته کې د هغې یو قسم له د کوردانو دغلته کې سیمه ده په دغې باندې کله کوم وخت کې واقعیت مخې ته راغلل نو د هغې په ځوابي دغه کې هم په ترکیه کې د کوردانو په یو ډله باندې دغه سنتي وبرید شو. هاو مچ یو سی د انفلوئنس آف دی این ٹی پی کے کے موومنٹس ان ترکی؟
Well, you know, PKK has a huge support base on the ground throughout the north, the southeastern part of the country, because they've been fighting for Kurdish rights throughout the, you know, in the past 4 decades. Now, the organization tried to engage with the Turkish government in famous peace talks. Of course, they collapsed a couple months ago after the Turkish government, you know, reinitiated the attacks on PKK bases in Iraqi Kurdistan and inside Turkey as well. So the Kurds believe that the peace talks have already collapsed. There's no hope in the AKP government, especially after the loss of the AKP and the huge victory that the HDP, PKK ally, inside the parliament, in July parliament. So there are a lot of talks about how to reopen the Kurdish opening that was initiated 3 months ago, three years ago. But given what's happening on the ground, given that the PKK has already denounced any kind of you know, making any reconcessions from the Turkish side, I doubt there will be any kind of peace anytime soon, because again, there is a huge mistrust between the two sides, especially on the Kurdish side. They have been they feel like they've been betrayed by the government, although the Kurds have made a lot of concessions, whether it's inside the parliament or by withdrawing PKK forces in the past 3 years.
دی وایي چې د تیرو درې کالو راهسې په ترکیې کې د پی کے کے چې کوم ډله ده د دې د حکومت سره خپل ډېر زیاتې په ډېرو سیزونو کې یو قسم له خپله پستره ویښودلې ده. خو د هغې باوجود هم داسې ښکارېږي چې د حکومت لخوا داسې کوم کلک ګامونه نه دي اخیستی شوي چې د دې دغه خبرې یا د دې کومې مطالبې د هغه اومني کومې چې د تیرو 40 کالو راهسې دغه ملک کې دی د خپل ازادۍ تحریک چلوي او د هغې لپاره دی خپل کوششونه کوي. خو دی وایي چې د تیرو 3 کالو راهسې چې کله په شام کې او یا دغلته کې عراق کې دی خپل کم خپې مضبوطې کړي دي نو داسې ښکارېږي چې د ترکیې حکومت هم ډېر زیات تشویش اخیستی دی او دغه تشویش سره هغې د کوردانو چې په کم ترکیې کې خپله ډله ده هغې دا وایي چې ګنې د ترکیې حکومت د دې سره دوکه کوي او د دوی خپې وخې وعدې یوې کوي او په عمل کې دغسې سنه کې کوم څه چې دوی غواړي. تھینک یو سروان.
تھینکس.
تھینک یو. رازو بلوچستان ته چرته چې د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان د لورالای په سیمه کې د سرحدي ملیشیا اسکرو د تربیتی مرکز خواته ورغلی وو. دغلته کې د 3000 او شپږ سوه پورې دغلته کې تر چې کوم ایف سي کیډیټس دي نو هغې فارغ شول. او دغه محل باندې خپله وینا کې نوموړي ویلي دي چې په بلوچستان کې د ترخګرۍ په ستونزه تر ډېر حده پورې قابو راوستې شوې ده او ډېر لږ پاتې دي چې د هغې پر ضد هم دغلته کې مبارزه روانه ده. په دغې باندې د ډیورډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وپاکی د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار علی وویل په پاکستان په کړکې زپلی ایالت بلوچستان کې روانه ترګري ختمولو کې حکومت تر ډیره زیاته حد پورې بریالي شوی دی. د ترګرو لړس زالګي پات دی هغه به هم ختم کړل سي. په بلوچستان کې امن د پاکستان د سلامتی سره تړلې دی. دا خبرې وپاکی وزیر د کورنۍ چارو چودری نثار علی دلته په لورلای شار کې د سرجی ملیشا ځواکونو د ټولو د لوی د تربیت مرکز څخه تربیت مکمل کوونکی سرجی ملیشا ځواکونو د اسکرو د پاسنګ اوټ پریډ په محل وغونډې ته په خپل وینا کې وکی. چودری نثار نور زیاته که په بلوچستان کې د بارنۍ لاسوهنې ثبوتونه دوی لري. په بلوچستان کې موجود قدرتي وسایلو باندې د عالمي نړۍ نظرونه دي خو دغه خطه د بلوچستانو ده د پاکستان ده. دوی به هیڅکله هم د نورو پلاسونو کې دغه خطه ور نه کړی.
یہ علاقہ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اس لیے بہت ساری دنیا کی نظریں اس خطے پہ ہیں مگر یہ خطہ بلوچیوں کا ہے یہ خطہ پاکستان کا ہے اور یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے بلوچستان کو اور زیادہ محفوظ بنائیں گے دشمنوں کے جو عزائم ہیں انہیں خاک میں ملائیں گے.
وپاکی د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار نور زیاته که په بلوچستان کې توندلارو په ضد په عملیاتو کې د 600 څخه زیات ملیشا عسکرو ځوانانو او افسرانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی دی. دغه نوي تربیت شوي ځوانان به هم په ایالت کې د ترګري په ضد خپلې قربانۍ ورکوي. د ملیشا ځواکونو د دغه لورلای د تربیت د مرکز څخه 50 بیچ په شپږو ډلو باندې مشتمله 3480 رنګروټانو خپل تربیه مکمله کړې ده او په سرحدي ملیشا ځواکونو کې شامل کړل شول. چې دغه مرکز څخه فارغ شوي دغه د ټولو لوی تعداد دی چې زیاتره د بلوچستان ایالت سره تعلق لري. خو په دغه مهال د سرحدي ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرل شرابګن هم په خپله وینا کې دغه خبره په ډاګه وکړل په ایالت کې د توندلارو او د شرپوکو په ضد د ملیشا ځواکونو عملیات به نور هم تیز کړل سي. دا وخت د ایالت په زیاتره برخو کې د ملیشا ځواکونو عملیات روان دي چې هم دغه ملیشا ځواکونو د مطبوعاتو د څانګې لخوا د دغه عملیاتو خبرونه د هر ورځې پر بنسټ ورکول کیږي. خو اوس دغه خیال ظاهر کیږي چې په ایالت کې د سرحدي ملیشا ځواکونو تعداد نور زیاتېدو سره به په دغه عملیاتو کې هم نور تیزی راسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا.
پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به هم لاس اجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
قدمونو کتونکو د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز په خلاف دریوزنی کمپین شروع شوه دی او د صحت چارواکي وایي چې دا ویکسین با په ملک کې تقریبا 2.5 لک ماشومان د قبایلی سیمو ماشومان ته او 9 لک بخنه غواړم د خیبر پختونخوا د 2.5 لک او د قبایلی سیمو 9 لک ماشومان ته ورکول شي. دا پولیو ویکسینیشن په داسې وخت کې کیږي چې دی وخت سکال تر اوسه پورې په ملک کې 38 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا او 6 د بلوچستان د سیمې نه وو. په دې اړه باندې نور څه تفصیلات دي زو د نبیله مشتاق دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د 18 ضلعو او قبایلی سیمو کې نن ندرې ورځنی پولیو کمپاین پیل شولو. د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره دې کمپاین کې 15 کالونه کم عمره د خیبر پختونخوا 2.5 لکه ماشومان او قبایلی سیمې نه 9 لکه ماشومانو ته پولیو ناروغتیانه محفوظ ساتلو ساسکې ورکول کیږي.
د نن کمپاین چې کوم دی هغه سټارټ شو زمونږ په 13 اضلاع کې په دې کې زمونږ درې ضلع چې دي هغه زمونږ د ټیر 1 یا زمونږ ډېر های رسک کوم دی په کې یو پېښور دی یو بنو او یو ټانک. دین علاوه زمونږ 10 ضلع نور دي چې هغه کې دویم درجه کې زمونږ چې کوم های رسک دی هغه دا 10 ضلع دي. دا تقریبا 13 ضلع کې دا کمپین نن سٹارټ شوی دی او دې کې زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه 3.28 ملیون ماشومان دي چې چا عمر 15 کاله پورې دی. اور موږ سره چې کوم زمونږ سره چې رپورټ چې کوم اوس رپاغل دی نو زمونږ کمپین چې دی هغه ټولو ډیسټریکټ کې سموتلی سٹارټ شوی دی.
ډاکټر رحیم زیاتوي چې دې کمپاین کې د پېښور های رسک یو سي یا هغه سیمې چېرته چې پولیو مرض خورې دوه خطره زیاته ده. داسې سیمو کې د پولیو مرض مخنیوي لپاره د بیا له منصوبه هم جوړه کړې ده.
د کوم ټاون 4 چې دی دا زمونږ فوکس دی. په دې کې چې کوم زمونږ لس کیسونه راغلي دي کال کې په دې کې شپږ کیسونه چې دا ټاون 4 نه دي. ټاون 4 لپاره زمونږ چې دا یو سپیشل سټریټجی سپتمبر کمپین نه شروع شوې ده چې په هغه کې مونږ د ټاون 4 چې کوم یونین کونسل تقریبا 23 یونین کونسل جوړیږي نو دې کې مونږ فیمیل کمیونټي ورکرز یې هغه مونږ ریکروټ کړی دي. هغه پلاننګ چې دا ډیفرنٹ دی د هغه سپرویژن چې دا ټوټلی ډیفرنٹ دی او دا پہلا ځل شو چې دلته کې مونږ ته فیمیل ملاو شو او لوکل فیمیل ملاو شو نو مونږ ته دا امید دی چې د سره بد دی چې کې هم ډیر امپروومنٹ راځي.
بل خو ته پولیو زد ساس کو اهمیت نه په هنه لرلو په وجا انکاري والدینو ته په هاور کولو د پاره هم مخصوص کسان اغستل شوې دي.
زمونږ یو سوزلې دي چې بای کې ریفیوزل را روان دي او بیا په اغزلو کې هم په ټول یونین کونسلونو کې ریفیوزل نشته. زنه زنه یونین کونسل چې دی زمونږ مسلې دي او په هغه باندې زمونږ هغه میپینګ هم کړی دی. مونږ ته پته ده چې دلته کې دا ریفیوزل دي نو په هغه کې هغه خپل کمیونیکیشن په حوالے سره هغه کې هغه کار روان هم دی. کمپین کې هم په هغه باندې کار کیږي. اوس زمونږ چې کوم لوکل باډیز چې کوم نوی الیکټ شوي کسان دي هغوی هم په دې کې آن بورډ اخیستل شوي دي نو مونږ ته امید ده چې دا ټول هلې ځلې چې مونږ را یوځای کړو نو دا ریفیوزل چې دا به انشاءالله نور هم چې دې سره په دې کې کې هم ډېر امپروومنٹ راځي.
واضح دي وی چې روان کال پولیو نه متاثر شو او ماشومان شمیره 38 ته رسیدلی ده چې یو پکې پنجاب 15 سندھ 6 بلوچستان 15 خیبر پختونخوا او 11 قبائلی سیمې نه دي. نبیلہ مشتاق وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخبر.
د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو لپاره د پولیو کمپاین مشران وایي چې د کال 2013 پورې به د پولیو رنز بیخي د دغه سیمو څخه ختمي. دا په داسې حال چې په ګرده نړۍ کې دا وخت صرف دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو رنز موجودیت لري، پاکستان او دویم افغانستان. د ډیورې ډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کی حکومت در روان کال 2018 پوری په هیواد کې د پولیو یا د ماشومان غزن ناروغتیا وردولو او تر کال 2018 پوری په مکمل توګه د پولیو مرض ختمولو پلان عملی کړی دی. د کوم د لاندې چې به د هیواد هغه سیمو او ضلعو کې هر میاشت د پولیو کمپاین کول شي چرته چې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د سرکاري چارواکو وینا تر مخه د نایجیریا لخوا په خپل هیواد کې د پولیو مرض ختمولو نه وروسته په ټوله نړۍ یا دنیا کې صرف پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه پاتې شوي دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی ځکه ټوله نړۍ په دې دواړو هیوادونو دا اشاره چوي چې دوی دا وایرس ختم کړي ځکه چې دا وایرس د پاکستان او افغانستان نه بهر هیوادونو ته تلونکي خلک ځان سره وړلی شي او هلته د ماشومانو لپاره خطر جوړوي. د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر رحیم خټک وایي چې حکومت دا پلان جوړ کړی دی چې کال 2018 پورې هیواد کې د پولیو کیسونو راتګ ختم کړي او تر کال 2018 پورې پاکستان په نړۍ کې د پولیو نه پاک هیواد وګرځوي.
زمون پلان هو زم ام دغه دې چې کوم راتون کې د مئی 2016 کې د زمون کیس کیس کاونټ یې راځي برابر شي. نو دا اوس تور بده باندې باندې کې چې د کمپین خو شي او مئی پورې چې د کیس چې د زیرو شي نو هغه نه پس زمون دا د زمون دا امید دې چې د 2018 کې دغه نو زمون کو هغه کوشش هم ده او زمون خواهش هم ده ټول کمیونټي ته او والدین ته چې هغه د حالات او واقعات چې موږ دنګ روان دي په دې په حواله سره ټول خلکو د مدارګری کې چې په دې کې مرسته وکړي دا پروګرام چې د یو قومي مسلې په توګه ما وایي.
تیر کال 2016 کې په پاکستان کې 300 او شپږ کیسونه مخې ته راغلي وو، یعنی 300 او شپږ ماشومان د پولیو د لاسه د ټول عمر لپاره پخپو او لاسونو شل شوي وو. روان کال 2015 کې تر اوسه پورې 38 ماشومان د پولیو وایرس د لاسه شل شوي دي، دغه کې 15 د خیبر پښتونخوا، 11 قبایلی سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سند او یو ماشوم تعلق د پنجاب سره دی. خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات یعنی 10 پولیو کیسونه د پیښور نه مخې ته راغلي دي، دوه د یو د لکی مروت، یو د چار صدی او یو ماشوم تعلق د نوخار سره دی. خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ښکار جوړ شوی په سوونو تنان میش دی چې پکې د ډیرو عمرونه د 150 او 15 کالونه هم بره شوی دی او اوس دغه خلک د ستوندو نه ډک ژوند تیروي. د دیر میدان یو تن رحمت الله چې د پولیو د لاسه شل شوی دی د خپل ژوند په حق لډی وریډیو ته وایي مانو زر او پاسانه حمله کوي کوم چې د صحت نه ډیر کمزوري وي، خېټه یې مدام خراب وي او د پولیو نه بچګې د لوساس کې ورته مور او پلار نه ور کوي. دغه ماشوم ته چې څنګه هم د پولیو وایرس ځان ورسوي نو پخپو او لاسونو یې شل کی او دغه ماشوم بیا د ټول عمر لپاره معذوره یا شل وي او دغه علاج بیا چرته هم نشي کېدلی. بلکې ډاکټران دا هم وایي چې سم ماشومان پکې داسې هم وي چې سموده ژوندۍ پاتې شي ولی بیا مرګ سره مخ کېدلی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پی خبر.
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
کتن کو اوس وخت شوې د خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
هوفینګټن پوسټ په ویبپاڼه خوریدونکی مشهور امریکایي اخبار دی. دا اخبار په خپل ویبپاڼه په عالمي مسلو ډیر په توله تجزیاتي رپورټونه او ادارتي مضمونونه چاپ کړي. نن هوفینګټن پوسټ د افغانستان او د عراق د جنگونو په حواله یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی افغانستان او عراق د آزاد نړۍ د قانونو د پاره یو عبرت. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان خپیاب لخپې طالبان په یو کلاشنکوف د افغان ملي اردو سر نه تر خپو پورې د پټو اسکرو په مقابله کې ولی په نصرت کې دی. دغه شان ډیر زره طالبان جنگیالي د هوایی فوج، د سمندري فوز او د درنو وسلو د نه لرلو باوجود په یو لک امریکني فوز ولی بالا دي. هر کله چې امریکني فوز سره د دنیا د ټولو نه زیاته جدید وسله او وسایل هم شته دي. دغه شان مشرقي وسطا کې ISIS یا دولت اسلامیه په عراق کې د قطبي او غربي عراق لوی علاقې نیولې دي. هر کله چې عراق او شام کې د دولت اسلامیه د جنگیالو کل شمیر درې نیم زره دی. خو د امریکانو جنگي هوایي جهازونو د دولت اسلامیه په مورچو د شواشو بمبارۍ باوجود د دولت اسلامیه جنگیالي نن هم په عراق او شام کې د سرکاري فوزونو نه په نیولې شوو علاقو قابض دي. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د افغانستان او د عراق په جنگونو کې امریکې د سرو مال ډیر زیات زیان تاوان کړی دی او لاکۍ په دې سبب امریکنۍ قام حق لري چې په عراق او افغانستان کې د کربونو ډالرو د مالي اخراجاتو باوجود او د دنیا د ټولو نه زیاته وسله لرونکی ملک امریکا ولې په دغو ملکونو کې خپلو مقصدونو کې ناکامه ده. اخبار لیکي چې په عراق او افغانستان غوندې ملکونو کې امریکې ته د غربي دنیا د یو خونړي زورګیر په نظر کتی شي او هم دغه وجه ده چې دغو ملکونو کې د امریکې او د نورو غربي ملکونو د مقابلې دپاره د زړه د خلاصه د جنګېدونکو جنګیالو برتي کول څه ګرانه خبره نه ده چې بې شمېره خودکش هم پکې شامل دي. اخبار لیکي چې د امریکې او د آزادي دنیا د امریکانو اتحادیانو په عراق او افغانستان کې د ناکامو په ډیرو سببونو کې یو سبب دغلته د حملو په مهال کېدونکي زخت تباهی، دویم سبب دغو ملکونو کې د فعال مرکزی حکومتونو نشتوالی او دریم سبب د قبایلی معاشرو بالادستی ده. رپورت زیاتوي چې د امریکانو او اتحادی ملکونو په افغانستان او عراق کې د ناکامۍ په سببونو کې یو سبب د دغو ملکونو د ژبو او د ثقافتي او معاشرتي ناستې پاستې نه د امریکانو فوجیانو لا علمي هم ده. امریکې په عراق کې د شیعهګانو خلاف سنیانو سره غوږ وجنګولو او په افغانستان کې یوه قبیله د بلې قبیلې خلاف په لاسو کې ونیوله. اخبار لیکي چې افغانستان کې یو عسکر ته شپږ شل ډالر د میاشتې ورکول کېږي. دا ډیر کم رقم دی او دغه افغان عسکر د خپل آمدن زیاتولو دپاره د خپلو سرکاري وسلو په خرڅولو هم رایسار نه دی. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د دې ټولو سببونو د پاسه یو سبب د غربي ملکونو او د امریکې بې ترسه جنګي حکمت عملي ده چې افغانستان کې خصوصا د خلکو د زړونو د ګټلو په ځای دوی کې نفرتونه کرلي دي، ځکه چې د امریکې او د غربي ملکونو په حملو کې بېګناه خلک مړه شوي دي او په ودونو او خادو سکولونو او شفاخانو باندې بمباری شوی دی. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د دې ټولې تباهۍ او بدنامۍ نه ځان ساتلې کېدی شو، خو که هغه وخت د ریټایرډ لویو لویو فوزي افسرانو، د قومي سلامتیا د سلاکارانو او د لویو لویو سفارتي چارواکو دا نصیحت منلی شوی وی چې امریکا دې عراق او افغانستان باندې د حملې نه ځان وساتي.
د پاکستان قبایلی سیمه د کورم ایجنسی نه به کور شوی تر 2000 پورې کورنۍ د هغې د واپسۍ عمل روان دی، خو په دغه کې ځینې هغه کورنۍ دي چې هغې وایي د حکومت لخوا ورته اسانتیاوې او خوراکي اشیا د قطع کولو یا د تړلو وروستو مشکلات سیوا شوي دي. په دغه سیمه کې هم په دورانی کیمپ کې د خیبر ایجنسی 2200 کورنۍ هم دي او هغې هم په انتظار دي چې حکومت لخوا دوی ته د واپسۍ د تګ اجازه ورکړی شي. په دې د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کال 2009 نه را په دې خوا د کورم ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې د مسلکي نښتو له وجې بې کوره شو په زرګونو کورنیو د واپسۍ عمل تیر کال د جون میاشتې راهیسې دوام لري او ټاکلی شوې وه چې د حکومت او نړیوالو ادارو له اړخه د جنگ یا شر ناپاکه ګرځول شو دغه علاقو ته به قریبا 2000 کورنۍ واپس لیږلی شي. د ګډوالۍ په وخت کې چې دغه متاثره کورنۍ هر چرته هم ویشت وي، د دوی د رجستریشن په اساس به دوی له خوراکي مواد یا راشن ورکولی شو. خو کله چې تیر کال د جون په میاشت کې د دوی د واپسۍ اعلان وشو، نو په دغه کورنیو کې قریبا د 3000 کورنیو دغه د خوراکي موادو برخه قطع کړی شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود هم دوی ته دغه مرسته نه ده بحاله کړی شوې. د سدی دورانی کیمپ ته د خپل راشن په تکل کې راغلی د تریمنګل علاقې وکړوال باچا د خپل مشکل په حق لډیو راډیو ته داسي وویل.
مشکل خدا دې چې د مونږ د تری منګل د کوتری شو سوسران شو لو گیدو شو او دا مونږ کله را شای ډی پی شي یو نو مونږ ته حسن مل ویدو او دو په دو جون باندې زمونږ ریټرن مونږ ته په پرچو باندې لیکلی دي نو تقریبا د دو جون نن دا ورځې پرې تقریبا شپږ میاشتې وشولې چې دو د مو خوراکي مواد مونږ ته راشه کوي هغه بند شوی دی نو الله چې مونږ د مونږ رسیور مو ریټرن نه دی شوی او دو سوله مهینې مخکې ده کوتری
منگل گوبازنا مقبل گیدو او سور سرنگ علاقو سره تعلق لرونکي دغه بزرګورو کورنۍ د خپل راشن بحالې په انتظار دي خو د دوی دغه مشکل په حق له چکل ډیو رادیو یو زمواره چارواکي مجاهد حسین سره رابطه وکړه نو هغه په ډاګه کړه چې د جنگ نه پاکي ګرځول شوی علاقو سره تعلق لرونکي واړه 2000 کورنۍ او راشن اوس کټکړه شوې ده
دنتا مقدار یو ٹیم جوڑ سو ہوتا کنا پولیٹیکل ہے وہ یو این ایس آر او ڈبلیو ایف پی او پروٹیکشن کلسٹر ہوتی ہے یو این کنا او ویرا اول ویل ایزل کنا سا ای ویل تو دے کنا دا کنفلیکٹ زون دے کنا او بی ویل تو دے کنا دا کنفلیکٹ زون نہ دے چونکہ 2008 کے اٹول کورم تو دے کنا اویز غنی تو دے کنا اگا ڈیکلیئر کرے او چرا دا اگا دے کنفلیکٹ دے کنا نا بیا ورتا ان ورد سے چلو سال کے مڈ وینٹ ور چلو چرا ٹول کورم کنفلیکٹ نہ دے کنا نکلی خوب اچتی ہو اورا نہ دی سی کنا آغا کلسٹر ٹیم سره ولا نو ایڈمنسٹریشن یا سره او ایڈمنسٹریشن او ټولو ریکمنډیشن کا چې کوم کانفلیکټ کلی و سره تخر جره کې او پھر کورانا هغه کې کنا آغا ورون شي او آغا یو خاطر او د کوم څه نو هغه بل خاطر د بل خاله بلاک کړل د کوم څه غږ دي ته به ګزارې څنګه شروع ده
یاد دی وی چې په کال 2009 هم کې شوه د مری امن لوزنامې لاندې ټاکل شوی و چې په کورمه ایجنسی کې به د مسلکی اختلافونو او نخوتو لوجې به کور شوی واړه کورنۍ وار په وار خپل علاقو ته لیږل شي او سره دی وی سروې لمخه دوی ته رسیدلو ځانونو مالی معاوضه به هم ورکول شي د کومې د پاره چې د هغه وخت مرکزی حکومت 2 ارب روپۍ مالی فند هم اعلان کړی و د اپر او لور کورم دغه کډوالو ته راپیخ مشکل او د هغه په اړه حکومتي دریس په خپل ځای خو بل اړخ ته هم د کورم ایجنسی په دورانی کیم کې میش د خیبر ایجنسی تیرا وچنا او تاجو یګو میلا کندو غریبی او جوټ علاقو سره تعلق لرونکو د بر کمبر خیل 1200 کورنۍ هم د تیرو دونی مقالو رئیس خپل کورونته د تلو په انتظار دي او د دغه علاقو کډوالو دیو رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې امن پر ځای کې دوه باوجود دوی له واپسلو اجازه نشي ورکولای دا کډوالو دا هم شکایت وکړو چې د دوی په غیر حاضرۍ کې کوي او اړخته د دوی ځنګلاتو ته ډیر زیان رسول شوی نو ورسره دغه ته ګڼ شمېر کورونه هم چور شوي دي او هم دغه وجه ده چې دوی اوس زر ته زر در روان ژمی نه وړاندې خپل کورونو ته د تلو خواهشمنه دي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوه رادیو خیبر ایجنسی
کدرمنو کتونکو په خبرونه کې اوس لبیا تاسو ته هر کله وایو اوس موږ سره وخت شوی دی یو بل ریپورت او زو قبایلی سیمې ته چرته چې د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو قرارداد وو سپورې لا په پارلمان کې نه دی پېښ کړی شوی منزور کړی شوی نه دی خو د قبایلی سیمې د اصلاحاتو کمپاین چلون کې وایي چې کچری واکمن پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام د دې خبرې ملاتړ وکړي نو د دې په منزورولو کې به هیڅ قسم خنډ رانشی په دې حق لباندې نور تفصيلات اورو د ارشد محمد په دې رپورت کې
په قبایلی سیمو کې آئینی بدلون لپاره 2 ترمیمی بل چې لا پارلیمنت سیکریټریټ کې پروت دی او اسمبلی کې بحث لپاره نه دی وړاندې شوی په اړه په هیواد کې موجود زیاتره واړه او غټ سیاسي ګوندونه واضح دریز لري چې د دغه بل به په پارلیمنت کې ملاتړ کوي خو د پاټا لایر فورم پخوانی مشر اجاز مومن وای چې تیر ورځ دوی او د قبایلی علاقو سیاسي اتحادیه پریکړه کړې چې ضربه په دغه بل د غورو خاص لپاره ټول ګوندیز کانفرنس رابلی او دی وای چې لا تر اوسه صرف د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې حکومتي پارټي ده او د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې دریز په واضح توګه مخې ته نه دی راغلی
جمہوری پارٹی نہ ہوئی اغب آزادان تو جمہوری سیاستدان اور سر کم از کم نہ ہوئی تو زو کو دیر گرد کچھ دنیا ماں چپتی ای پی سی کی مسلم لیگ نواز گروپ چکم دے د دم موقف پکار دی چې مخه تراشی او دیم د مولانا فضل الرحمن سے موقف پکار دی چې مخه تراشی نو دغه با اتیسی کې به زما په کار کې دا کوم پورا کړی شي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې خیبر پختونخوا صوبې بیان جلیل جان نمو د هغوی د ګوند د ریزو پختو نو هغه اویل
دغه د امنمنت په حوالہ موږ سره مشورې شوې اتفاق رئیس را ده شي په شوې نه دي بیا د موږ دا وایو چې هر یو نظام په دې څو په دې سیمه کې راوستل غواړي هغه نظام لپاره اتفاق او اتحاد ضروري دی لازمي دی چې چېرته یو فیصد خلک هم یا دو فیصد خلک هم د یو نظام مخالف شي نو هغه نظام چلېدل به مشکل شي. لہذا جمعیت علماء په دې حوالہ باندې قبایلی جرګې هم مقرر کړې دي او قبایلی جرګو کې قومي قیادت قومي وحدت سره دا فیصله کړې ده په دې سیمه کې چې کوم یو نظام راولو هغه نظام په حوالہ با قبایلی جرګې سره مشوره کوو.
د مسلم لیگ نواز دلی دریزمو د وزیر اعظم مشیر او د ګوند مهم غړي امیر مقام نو پوښتو نو هغه ویل چې د دوی ګوند به عیني ماهرینو سره سلا مشورې وروسته په دغه اړه فیصله کوي.
په دې اتفاق باندې دا چې تر څو کار را وستل پکار دي چې هغه د پارت خلکو ته مقابلې قبول او هغه د نور پاکستان څنګه دیم یو شندې حیثیت ملاوي شي څه خلک دا خبرې کوي چې را پکار دي هغه ځان خود مختار صوبه جوړ شي څه دا خبرې کوي چې را هغه د کے پی کے چونکہ زمنګ یو زیاده و هغه د دې پارت جوړ شي منګم دا چې بده کې خبره ضرور پکار ده خلکو د مشاورت باندې او آیا مشاورت به څنګه کیږي او ستر کار دی نو هغه اور فکر پکار دی
د دویشتم عینی ترمیم بل منظورې دو وروسته به قبایلي علاقې چې اوس د وفاق زیر انتظام لاندې دي بیا به د صوبې انتظام لاندې راشي او د ملک نورو برخو په شان به عینی حیثیت ولري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ویو رادیو، شبقدر.
د پنسی د سزا پر ضد ننګر د نړۍ کې ورځون منځله شو په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان د نن چکن بشري حقوقو لپاره تحریک چلی ایچ آر سی پی د هغې ډلې یا د هغې څانګې هم په پیښور کې مظاهره کړې دي او په دغه مهال د ډیور ډیو خبریال ساتي قاسم شاه هم دغه ځای ته ورغلی او یو راپور یې تیار کړی دی. راځئ چې دغه راپور ته غوږ شو.
د مرګ یا پانسی سزا خلاف څنګه چې نن نړیواله ورځ منځل کیږي په پیښور کې د پیښور پریس کلب مخامخ هم د پاکستان انساني حقوقو لپاره جوړ شوی کمیشن یو احتجاج وکړلو. دغه خاموش احتجاج نه باوجود د احتجاج کوونکو په لاس کې نیسلی شوی پلی کارډز او پوسټرو کتو لپاره په لارې تیرېدونکي خلک ودرېدل. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی پیښور دفتر کې کارکونکي شاهد الله جان وای دوی د مرګ یا د پانسی سزا خلاف نن نړۍ سره یو والی خودل لپاره راغون شوی او احتجاج کوي.
زمنګ دا خوخه دا یاد استانس زمنګ چې منګ دا وینو شر د پاکستان عدالتي نظام زمنګ د یو جرم انویسټیګیشن نظام زمنګ پروسیکیوشن نظام هغه مر مضبوط او هغه مر موثر نه دی چې یو عام شهري ته یو غریب دغه ته په دې وطن کې هغه ته انصاف ملو شي. نو زمنګ دا دغه چاول دي دغه نظام ټکړی شي چې یو عام سړی هم که عدالت ته راځي نو هغه کم از کم د پیسو یا د فاینانشل دغه وجه باندې هغه پاتې کیږي نه د انصاف نه. زمنګ دا ستاسو
پرستو کې د پاکستان اعلی عدالت د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې په الزام کې سزا شوی ممتاز قادری د پانسی سزا بحال ساتلو فیصله نه پس د احتجاجونو سره مخ کې دی شي او بل طرف ته د نړۍ او خصوصا د یورپین کمیشن نه هم د پانسی سزا بحال کولو نه پس په پاکستان ډیر دباو دی. خود آرمی پبلک سکول پیښور خونړای پیښې نه پس چې کله پاکستان د پانسی سزا باندې د اوږدې مودې نه پس بیا عمل درآمد شروع کړلو نو عام د خلکو رائے هم د ترهګرو د پانسی کولو په حق کې ښکارېده. خود دغه پیښې نه پس تر اوسه څه قسمه خلک پانسی شوي د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره کار کوونکي یو قانوندان احسان احمد په دې دا نظر شریک کړلو.
کله دسمبر کې سکول واقع شوې ده او دا غي نه پس کله د پانسي عمل درآمد بیا واپس شروع شوې ده چې کوم د ډیر مودې لپاره بند وو نو 200 کسان کم او زیات دا چې کوم دینو پانسي ایگزیکیوټ شوې دي پای کې زیات تر چې کوم دینو په عام پیننس کې چې کوم دغه چارجو یا چې کوم سزا یافته وو هغه په کې دغه شوې دي سزا شوې دي یا هین شوې دي او په دې کې ډیر کم مقدار یا کم فګر چې کوم دینو هغه
ټیریزم انوالډ پرسن او چې کومه پورته سو دغه خبره کوي چې را عالمی یا د پاکستان حالات بدل دي نو کته سو پورې سیکنډ پروتوکول دی آپشن پروتوکول اف آی سی سی پی آر هغه خو واضح وایي چې را چې کوم سټیټ دا ریټیفای کوي هغه سره دا آپشن شته چې خپل ابزرویشن یا خپل چې کوم دی دی وایي چې موږ دا مسائل دي درونی هغه ریلیج سم کې دي چې هغه ټوریزم ریلیټډ نو کې دي شي نو هغه دی انټیکټ ساتلی شي زمونږ سټانس دا نه دی چې را چې زمونږ سټانس دا دی چې کوم په پروسیکیوشن کې مسلې دي چې کوم په پولیس لیول باندې یعنی ایف آی آر وخت کې بیا رستو په اریسټ وخت کې بیا رستو په انویسټیګیشن پروسیکیوشن ایون جوډیشری کوم پروسیجر زمونږه هغه دومره قابل یا دومره چې کوم دی پاک یا دومره صفا نه دی چې هغه صحیح انصاف وکړي شي
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ سره جنگ کې سخت اقدامات نه سوک نه منې کوي خو حکومت ته یو خلکو له تحفظ او انصاف ورکړي بیا هغه د دې خلاف ورزي باندې سختې سزاګانې ورکولو حق لري سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
در منوری دن کو تاسو د سادیا قاسم شاه دا رپورٹ واوری دو اوس وخت شوی د دیوبل رپورٹ او داغه تر مخه پاکستان کې د خزانه وزیر اسحاق ډار او کاروباریانو تر منځ په بانکونو کې د پیسو کې خودو او راخستو په سر لګولې شوی ټیکس باندې خبري اترې ناکام شوی دي او کاروباریانو دا دړک ورکړې ده کچري حکومت دا خپل فیصله واپس وانه غستا نو هغه چې بانکونو کې کومې پیسې کې خودي دي هغه به واپس راوخلي او وایي چې د دې ټوله ذمہواری به په حکومت باندې راځي په دې حق له باندې نور تفصيلات اورو د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې
د پاکستان دننه د تجارتی خلقو او اقتصادي شبکې وزیر اسحاق ډار ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ نه وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګران وایي چې هغوی به د بانکونو دننه خپل اکاونټونه اوتړي کچري حکومت د هغوی مطالبه ونه منلې روان کال په کال 2015 او 14 په قومي بجټ کې مرکزی حکومت په ترانزیکشن یا د بانکونو نه په پیسو وشتلو باندې 0.6% اضافي ټیکسونه لګولي وو او تجارتی حلقې مطالبه کوي چې دغه ټیکسونه د حکومت واپس واخلي خو مرکزی حکومت دغه فیصله واپس اخستو ته تیار نه دی په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو مرکزی مشر شرافت علي مبارک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د بی آر دننه سرکاري نوکرشاهي نه غواړي چې دغه اضافي ټیکسونه ختم کړي او هم د دې په ذریعہ تاجر برادرۍ ته سخت نقصان رسیږي
زمونږ شباز شریف صاحب سره او اسحاق ډار صاحب سره ملاقات شوی پس د ملاقات ایف بی آی چیئرمین او ټول ممبرانو سره شو کنه کیا ټیکس ممبرانو سره بیوروکریسی چې کوم نه هغه حکومت نه پریدي لګیا ده سیدا خبره ده حکومت چې دی دا موږ د تاجرانو حکومت دی حکومت ته دا مجبوری لګیا ده کی دا چیز واپس وانه دي نو دې کې تاجرانو ته ډېر زیات تکلیف دي بانکونو مالکانو کردار او مزمت کوم ډېر سخت الفاظ باندې چې دی کې دوی بالکل تاجرانو مرسته نه کوي نه کوي لګیا دي ان شاء الله موږ کېدی شي دا موږ چې خپل ټول اکاونټونه د بانکونو نه بند
روان کال د حکومت لترپه په بنکونو کې د پیسو د اخودو او راخستو په اړه ود هولډینګ ټیکسونه د 0.3% نه تر 0.6% تر سولې شو چې لکه بلګې د 500,000 نه زیاتې پیسو په ترانسفر کولو یا راغستو باندې 600 روپې د صرف نه کټ کیږي او تاجر برادری وایي چې هغوی په روزانه توګه د بنکونو سره د کاروبار لکه بل په پیسو منتقل کولو او راخستو کې بوخت وي چې لکه بلې هغوی ته په غټه کچه نقصان رسیږي ریپورتونه دا هم وایي چې په پاکستان کې د بانکونو دننه د کاروبار کولو په حواله هم د پیسو په لین دین کې کمی راغلی دی او اوس خلک د بانکونو دننه د پیسو ایښودو په ځای په نورو سیزونو کې سرمایه کاری کوي رپورټونه وایي چې مرکزی حکومت غواړي چې دغه ود هولډینګ ټیکسونه راکم کړي او 0.3% ته راولي خو په خیبر پښتونخوا کې د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد شنواری ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د ود هولډینګ ټیکسونو په ذریعہ په ډاکومنټیشن باندې منفي اثرات پریوزي چې سرکاري د ټیکسونو دراجه مکولو شبکې ای بی آر یې ذمہوار دی
بیار رویه چې دا د دې ود هولډینګ ایجنټ سره ډېر زیاته خراب ده مطلب دا دی چې په کاروباري خلکو باندې دوی دا ټیکس راغونډي او کوم کار چې د بی آر دی چې د دې 15,000 عمله ده دا اسې ناشته ده او 80% ټیکس کلیکشن چې دا په ود هولډینګ ایجنټ باندې کیږي راګي په سله کې هغه ته یو فائدہ نشته الټا په هغه باندې کیسونه جوړیږي اډیټونه پکې عدالتونه او جرمانې پې لګي نو په په دې حواله سره دا یو لوی رکاوټ دی او سبق دی هغو خلکو لپاره چې څوک په نیټ کې نه دي. دې وجه هغه د دې ډېر زیات مزاحمت کوي چې بھائی دا سیز مونږ نه منو. حکومت په دې خبره باندې پکار د ځان پوی کی چې کله به ہولڈنگ ٹیکسز پرسنٹیج کم ہو نو په نیٹ کې خلک زیات وو. چې کله به ہولڈنگ ٹیکسز زیات شو خلک نیٹ نه بار وو، چې کوم خلک په نیٹ کې وو هغه هم ته واپس بار لاړ. او د دې ډېر خراب اثرات دي په بینکنګ سیکټر باندې، فارمل اکانومي باندې.
یاد دی چې مرکزی حکومت غواړي چې د راتلونکو دسمبر پورې دغه فیصله وزنډوي، ځکه چې په پنجاب صوبه کې ان اے 122 باندې سباله زمینی ټاکنې کیږي او دا امکان هم موجود دی چې د ټیکسونو د زیاتوالي په وجه باندې پاکستان مسلم لیگ ته نقصان ورسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
قدم اردونکو د ملالا یوسف زئی په حق لا چې کما ډاکومنټری مووی یا فلم جوړ شوی دی، په دغه کې هغه زمانو ملالا کې خود اشاره خپل پلار ته ده. په دغه باندې زمونږ همکار محمد علمگیر یو راپور تیار کړی دی او د دغه فلم پرانسته 13 ورځ شوی ده او په ګرده امریکا کې په ګڼ شمېر خلکو دغه مووی کتلې ده. نو راځي چې د محمد علمگیر نه د ملالا یوسفزئی په حق لباندې نور تفصیل په دغه راپور کې واورو او وی هم ګورو.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
د اکتوبر په 9 نیټه کال 2012 کې ملالا یوسفزئی طالبانو د سکول نه د کور د راتلو په محل په سر وښته. هغه جرم دا یقین و چې تعلیم یو حق ته په داسې حال چې په سوات کې طالبانو بس کورونه الوزول. ملالا سخت جوبل شوه خو بیا نور تکړه راوخته.
They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
Until they go.
د ملالی په شخصیت او د هغه په جون د پویدو لپاره ډایریکټر ډیویس ګگنهام د هغه کورنۍ باندې غور کړی، خصوصا د پلار او د ملالی تعلق.
When she was very small, many friends used to come to our home. We used to talk about
ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزئی وایي کله چې ملالا وړه وه نو زما ملګري به کور ته راتلل او موږ به په سیاست او بنیادي حقوقو بحث کوو، نو ملالا به زموږ په منځ کې ناسته وه. ملالا وایي ما به مې د پلار خبرې اورېدې چې دې څه وایي او څنګه وایي. ډیویس ګگنهام وایي د ملالی د راتلونکي ژوند اندازه هغه مهال نه ولګېده کله چې هغې له پلار نوم د میوند ملالی پسې
کېښود.
ملالا د میوند د ملالی نه متاثره وه. هغې هم د خپل زړه آواز پورته کړی و او د انګریزانو پر ضد جنګ کې د افغان عسکرو نه وړاندې د جنګ نارې وهلې. دا فلم دا هم ښایي چې کله ملالا وویشتلې شوه نو پلار یې ډېر زهیره شو او ګڼل یې چې هغې له دا سوچ ده ورکړی د کوم د لاسه چې نن دې سره څه وشول، خو بیا ملالا داسې نه ګڼي. ملالا وایي زما پلار مال خالی د ملالی نوم راکړی، زه ملالا هغه نه یم جوړ کړی. دا فلم دا سوال هم پورته کوي چې اوسنۍ ملالا دې ځای ته چا راوستا. دا سوال چې کونن ملالا په سواد کې به یو عام جینې وا نو بیا په کوم ډګر به.
If I was an ordinary girl in Swat Valley, I'm still an ordinary girl.
ملالا وای اوس هم یو عام جینې ده، خو پلار او مور یې عام کسان وو، کورنۍ محافظه کار وه، نو تر اوسه باید دوه بچي وو. د ډېرې سختې او د دردمندې روغتیا پس ملالۍ د ګرد نړۍ د جینکو تعلیم خپل مقصد ګرځولې. ګگنهام وایي ملالا نه یریږي. دی وایي ملالا د نړۍ مشرانو سره ملاویږي. موږ نایجیریا کې وو او دغلته د سکول جینکې بوکو حرام یاغي ډلې تختولې وې. ملالۍ غوښتل چې صدر ګوډلک جاناتن سره وویني او چې ورسره ملو شوه نو تپوس یې ترې نه وکړو چې دی د دغه جینکو لپاره څه کوي. دی د صدر اوباما نه هم د ډرون بریدونو تپوس کړی. دغه زړورتیا او پیغام هغې له کال 2014 کې نوبل امن جایزه هم وګټله.
Not just because she was a girl who was shot on the school bus,
not just because of her advocacy work but because she has a
Davis Guggenheim why Malali sara nade tar khodan la par dir sidi padina cha ga taliban wishtliwa ya us tehrik chalewi kho padi cha ga dir dungi soch lari dir mazbida aur dir khalq la par awaz purta
I tell my story not because it is unique it is the story of many girls we realize the importance of light when we see darkness the importance of our voice when we are silenced Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.
درمنو اوریدون کو کتون کو تاسو زمنګ دنن روز د خبرونه واری دا تاسو دا مو کتل چینن موږ سره مهم سو اوس وخت شوه د دې خبرونه د ختمولو نو مالا او زمو همکار اشفاق ممند لا موږ لا اجازه ترا کوي الله پامان